د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اپریل 14 مې له پاکستان راستنه شوی نږدې 100,000 افغان کډوال ثبت کړی دی. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه راستنه شو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. آی او ایم اندېښنه ښودلې چې د دغه راستنه شو افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو سرچینو ته سخت اړتیا لیدل کیږي. پاکستان د اپریل لومړۍ د افغان طبیعت لرونکو کډوالو راستل پیل کړي. ګڼ دغه راستنه شوی بیا وایي چې صحیح خدمات ورته نه رسیږي او کافي خواړه او د سرپناه لپاره هم امکانات نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې کړي. متقی د ملګرو ملتونو له لوري دغه سفر لپاره له سفری بندیزونو معاف شوی. متقی قطر د ځانګړي ارزښت وړ بللی او ستاینه کړي چې د افغانستان او نړیوال ټولنې د اړیکو په پراخوالي کې رول ادا کړی دی. د قطر د صدر اعظم په حواله هم راغلی چې له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې مهمې دي او خصوصي سکتور باید خپل اړیکې منظمې وساتي. قطر د طالبانو له بیا وکمنیدو راهیسې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د یو رابط په توګه کار کوي او د افغانستان اړوند څو نړیوال کانفرنسونه هلته دایر شوي دي. د سویلي وزیرستان په وانا سیمه کې نن په یو چاودنه کې لکتر لګه و کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. د وانا ښار د پولیسو مشر عثمان وزیر د آزاد اروپا مشال رادیو ته ویلي چې چاودنه په رستم بازار کې د امن کمیټې په دفتر کې شوې ده. د وزیر په خبره په وژل شوی کې د امن کمیټې دوه غړي شامل دي او نور ولسی وګړي دي. د امن کمیټه د هغو پخوانیو طالبانو لپاره پرانستل شوی چې د پاکستان د حکومت پر ضد له مبارزې لاس اخیستی او تسلیم شوی دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بل ورته د پاکستان پوز ادعا کړې چې په تیرو څلورو ورځو کې د شمالي وزیرستان په حسن خیل سیمه کې لږ تر لږه 70 تنه وسلوال وژلې دي. د پوز مطبوعاتو څانګې اس پی آر په تازه بیان کې د لږ تر لږه 100 وسلوالو او په خپل مخکینی بیان کې د لږ تر لږه 450 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خپلواکو سرچینو لا د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه د اوکراین په جګړه کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. ټاکل شوی دغه اوربند د راتلونکو مې میاشتې له نهمې نافذ شي. دغه نیټه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد پوز له خوا نازی جرمنیانو ته د ماتې ورکولو لاتیایمې کلیزې سره برابره ده. د نازی جرمنانو د ماتې جشن روسیا او اوکراین دواړه لمانځي. د کرملین دغه اعلان ته سملاسي اوکراین ځواب نه دی ورکړی. پوتین په همدې اپریل میاشت کې هم د سویانو د پاک جشن یا ایسټر په مناسبت له اوکراین سره یو ورځنی اوربند اعلان کړی و. او نن دوشنبه په ایران کې د وروستۍ چاودنې او پراخې اورلګیدنې په خاطر عمومي ماتم دی. د اپریل په 18 یا 13 شنبه د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې یو زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. د راپورونو له مخې اوروژن کې لا هم په بشپړ توګه د لمبو په مهار او د سیمو په تصفینې دی بریالي شوي. لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان په دې پیښې کې ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د سکل لپاره د کانکور د ازموینې نیټه مشخص کړې. خو پر لپسې څلورم کال دی چې نجونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. دغه ادارې پرون اعلان وکړ چې سګنای کانکور به د جوزا لومړۍ اونۍ څخه د سرطان تر شلمې نیټې په 15 پړاوونو کې ترسره شي. پښتنې دا دي چې ولې نجونو ته کانکور کې د ګډون زمینه نه برابرېږي. طالبانو د نجونو تعلیم او تحصیل په شرایطو پورې تړلې بولي او ویلي و چې تر امر ثانی پورې به دا کار ځنډېدلی وي. کوم شرایط دي چې طالبانو د جوړېدو په هڅه کې دي؟ آیا هیله شته چې طالبان به وکولی شي په بل کانکور کې نجونو ته د ګډون زمینه برابره کړي؟ او که ستونزه همداسې دوامدار پاتې کیږي د افغانستان لپاره به یې عواقب څه کېدلی شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله مستوره سیلاب، د ښځو بله فعاله انارګوله زیرک، او د کابل پوهنتون یوه پخوانۍ محصله چې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي سپوږمۍ غرنۍ. د نیکمرغه چې د میرمن سیلاب هم سټډیو سره وصل شوی او ریدونکو مخکې دی چې میرمن سیلاب سره خبرې پیل کو تاسو ته د سټډیو د تماس شمیرې اعلان او ما کولای شي چاړي کوونی سي او په دې اړه خپل نظر راته سرګن کې له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00 2 2 2 5 0 1 د واتس اپ شمیره ته هم کولای شي چاړي کوونی سي 00 2 2 3 0 0 1 باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو لوړان دي چې دا موضوع موږ په خپل واتس اپ چینل کې ولیکله په واتس اپ شمیرې راته غږیز پیغامونه پرې کړئ چې هغه به د خبرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریک کړو. اوس ورزو خپل میلمنو ته میرمن سیلاب ستړي مشه راځي پایله دین وکړو چې پرون د کانکور د ازموینې نیټه مشخص شوه اما بیا هم په کنجون نه وي. تاسو ته دغه اعلان په څه معنی وو؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. الله تعالی یو کړی چې ټول بروغ او جوړ وسی. متاسفانه او بدبختانه راځي چې مقدمه یې د شو کو چې کله پخوانی د ژوند پخوانی نظام سقوط کړنو د افغانستان د خلکو تشویشونه ډېر زیات وو. ډېر زیات او متاسفانه او بدبختانه چې بعضی هغه تشویشات چې دوی درلودل متاسفانه چې هغه آهسته آهسته په حقیقت باندې هم بدل کیږي او د دې تر ټولو ډېر تشویش د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د نجونو ځکه فعلي نظام او فعلي حاکمیت یو دوره خپل حاکمیت درلود او د افغانستان د خلکو ته تجربه شوی و نو دوی سره بعضي موارد ذکر شوی و. حتی کله چې موږ په پانتونونو کې تدریس کول نو د نجونو سره ځکه بعضي شایعات وغه وخت کینو چې دا نظام سقوط کوي او فعلي نظام په ټولو خود ته دارازي او دوی سره ناس ته شوی ډیر مسایل بنور دسه ځینې خبرې په مطرح کېدلې خو موږ په اسان دا فکر هم نه کوو چې خونه نظام په پدا ډول او په دې شکل باندې چې سقوط کوي او دغه اصلي قرباني به د افغانستان مېرمنې او د افغانستان عام خلک ویني هغه خلک په راس کې وو او مدیریت او رهبری ټول د غوي په لاس کې نو موږ به دوی ته همیشه دا خبره کوله چې نه یو خو د فعلي واکمنانو د اولي دورې حاکمیت او حکومت چې دوی درلود او کېدای شي د دوی ایدیالوژي او د دوی دیدګاه د دوی نظریات د دوی هغه مفکوره چې متاسفانه ځینې هیوادونو د دوی د پاک انګیزو څخه ډېره منفي استفاده کوله. مونږ د فکر کوو چې دا به کلن تغییر کړي او دا یو شتم قرن ده نو په یو شتم قرن کې هیڅوک هم د دومره لویې قرباني نشي ورکولی. نو په روسته دغه نه تقریبا مونږ او تاسو شاهدانو چې یو مدته د پانتونونو او د مکاتبو دروازې وتړل شي خو بیا هم د ټول لیواله و چې یعنی شاید پس یو مدته نه د دروازې بیرته پرانستل شي خو بیا هم خوشبختانه چې یو ډېر لاند مدته نه روسته دروازې پرانستل شي او هغه هم د موقت ډول باندې چې موقتی شکل باندې مکاتب او تعلیمي نهادونه د نجونو پر وړاندې خلاص ول او متاسفانه د 2022 دسمبر کې دا دروازې نور کلن مسجد د افغانستان د نجونو او د افغانستان د میرمنو پر وړاندې باندې او دغه هغه پایله هم موږ او تاسو ګورو چې بل اخره د افغانستان میرمنې کوم طرف ته روانې دي او د دوی هغه روحیات څومره ضعیف شوی. موږ او تاسو شاهدانو چې په 2022 کال کې چې د کانکور ازموینه اخیستل کېدله دغې کې تقریبا 30% نه ډېر 79 محصلینو اشتراک درلود او یو تعداد ډېرې هغوی کامیاب هم شولې هغه خپلې رشتو ته چې هغې کې هم دوی ته ډېر محدودیتونه وضع شوي وو او ورته ویل شوي وو چې دوی به کومې رشتې انتخابوي او د کومو رشتو حق نه لري چې دوی انتخاب کړي یعنې هلته هم ځینې محدودیتونه وو خو خوشبختانه چې یو ډېر تعداد د دوی هغه خپلو د خوښې وړ رشتو ته کامیاب وسول خو متاسفانه او بدبختانه د هموغ میاشتې نه او د هموغ کال نه چې د دروازې وتړل شوې نور متاسفانه چې د دې خبرې پوښتنه هیچا هم ونه کړه او کله چې غبرګونونه هم مطرح راوړاندې کېدل د خلکو انتقادونه هم نو د خپل د واکمنانو په منځ کې هم د نظریاتو اختلافات ځینې بدا ویل چې هیڅ مشکل نشته د نصاب مشکل ده د نور موارد مشکل ده ان شاء الله چې فرصت برابر شي نو زمینه به حتمان مساعده کیږي. او ځینې به بیا دا حتی ما په میډیا باندې لیدلی دي چې هغوی قسمونه خوري وایي چې تر هغو دمونږ نظام نو دا دروازه به هېڅکله هم خلاصه نه شي د نجونو پر وړاندې باندې. نو متاسفانه او بدبختانه ته د فعلي 2015 کال پورې مونږ او تاسو شاهدان یو چې نه هم کوم مثبت بدلون راغلی او نه هم متاسفانه چې فرصت دې ته برابر شوی، نه تنها د کانکور ازموینه کې بلکې مهمترین بخش د تحصیلي نهادو هغه د اگزیټ مسله ده. د طب د رشتې محصلینو لپاره هغې کې هم دوی ثبتنام وکړ، دوی بیچارهګانو هغه پروسس د اداري ټول کارونه اخلاص کړل. ما متاسفانه چې بیا هم په جمع د منتظرینو کې دوی پاتې شول او دوی ته هیڅ نو مثبت جواب ورنه کول شو. نو د دې پایله ډېره زیاته یعنی تاسو یې منفي لیدلی شئ. مونږ او تاسو شاهدان یو د دې پایله په اقتصادي ناورینونو باندې، په رواني مشکلاتو باندې، په صحي مشکلاتو باندې، په نورو ډېرو هغو مشکلاتو باندې چې متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان یو مبدل شوي دي.
بله مېرمن سیلاب، تاسو ډیر ښه دغه مقدمه تفصیلی را شروع کړه او علامه اول ورځ چې تیر سوي هغه مو پلانډو کې د اوریدونکو غوګونو ته ورور سوال کور ودان چې دومره مده مسله واضح کړه. فکر کوم د افغانستان هر وګړي ته ځکه دا ډیر مودنه د پتیر سوي څلور کلن تقریبا څلور کال شاوخوا کیږي او په دې کال کې کوم بدلونونه راغلي دا نو ټولو ته واضح دي. څه فکر کوئ تاسو د دې یادونه هم وکړه چې یو شمېر کسان چې د طالبانو د حکومت استازي دي په میډیاو کې راڅرګندېږي وایي چې تر هغو د طالبانو حکومت وي نو د نجونو ښوونځي یا د نجونو پوهنتونونه به نه وي. دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟ داسې له شواهدو هم ښکاري چې دغه د څلورم کال د طالبانو په پوره کېدو دی، په دې اوړي کې څلورم کال پوره کېږي. که د شرایطو خبره وایي شرایط به رامنځته شوي وایي، که د بودیجې موضوع وایي بودیجې هم رامنځته کېدله، ځکه یونیسف او نور هیواد نړیوال سازمانونه هم د ښوونځیو او پوهنتونونو په برخه کې ملاتړ ته چمتو دي. څه فکر کوئ څه روان دي؟ آیا رښتیا هم شرایط او نصاب دغه مسلې دي که نه په مجموع کې ایدیولوژي هم دغه ده چې نه غواړي چې نجونې د شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته لاړ شي او بیا د پوهنتونونو وایي یوازې وایم هغه دیني زده کړې فرض دي په نجونو باندې؟
متاسفانه او بدبختانه جناب لودین صاحب، مهمه خبره دلته ده چې هر نظام چې افغانستان ته راځي هغوی د دې پر ځای باندې چې د ملي منافعو ته، د افغانستان د خلکو منافعو ته، د افغانستان ولس ته، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان ځینو ډېرو مهمو مسایلو ته چې د افغانستان یو دوره مونږ او تاسو تاریخ کې شاهدان یو، دا یو ډېر لوی برقدرت و. د افغانستان ډېره لوی امپراتوري درلوده او هغې وخت کې له د مونږ او تاسو همسایګانو خپله ازادي ترلاسه کړي نه، افغانستان خپله ازادي ترلاسه کړي. او متاسفانه او بدبختانه چې هر هغه موضوع چې دغه د افغانستان داخلي موضوع هغه په سیاسي اړخ باندې مبدله کیږي او هغې ته سیاسي یعنی جنبه ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا ډېره زیاته دومره لویه مسله وي چې تاسو په څلورو کالو کې دغې د حل لارې پیدا نه کړئ. که د نصاب مسله وي، خو ماته دا همیشه سوال پیدا کیږي او زه همیشه دا وایم چې یو څوک باید د ما سره مخامخ شي د فعلي واکمنانو، هغوی ماته قناعت په دې راکړي که چیرې نصاب مشکل لري نو آیا دا نصاب چې تاسو په ذکرو متعلمینو او محصلینو باندې تطبیق کوئ، آیا د دوی مفکورې ته تغییر نه ورکوي؟ آیا د دوی په هغه فرهنګي ذهنیت کې تغییر نه راولي؟ آیا د دوی په هغه نورو موارد یا دینی یا عقیدوي مسایلو کې آیا په هغوی باندې تاثیر نه کوي؟ نو دا ټول نصاب چې جوړ شوی و چې د ځینو واکمنانو په انګېزه او په دیدګاه باندې چې دا غربي نصاب د نو خیبه په ذکر باندې ولې دا نصاب تطبیقیږي، نو دا هم د سوال ځای ده چې باید د دې پوښتنې جواب ورکول شي. بل زه فکر کوم چې ډیری دې ته د سیاسي اړخ ورکول شوی، یعنی باید دا خبره واضح شي چې فعلی نظام لا تر اوسه خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه ده، متاسفانه چې حتی داخلي مشروعیت نه لري نو بین المللي مشروعیت هم نه لري. او زه فکر کوم چې دا یو د فشار نقطه ده او د دوی لپاره هم یو سره کرښه ده چې دوی د دې نقطې نه استفاده کوي. خو بیا زه وایم چې دا خو د افغانستان داخلي موضوع ده او دا خو د افغانستان د منافعو خبره ده، نو دا د افغانستان طبیعي ده چې تاسو یو قشر چې هغه اکثریت ټولنې د افغانستان تشکیلوي تاسو د هغې نه سیاسي استفاده کوئ. او نړیواله ټولنه لودین صاحب دا ډیر باید په وضاحت باندې خبرې وکړو چې هغه مونږ او تاسو پښتو کې یو متل لرو وایي پردی کټ نیم شپو ده کنه، نو نړیواله ټولنه صحیح ده چې هغه به درسودي لري، اما هر نهاد یا هر هیواد یا هر هغه نور بخشونه چې هغوی په مختلفو بخشونو کې کار کوي هغوی د خپلو منافعو لپاره کار کوي. د هیڅ هم په افغانستان باندې دومره زړه نه سوځي لکه د افغانستان د خلکو چې په خپله خاوره باندې زړه سوځي. هیڅوک هم تاسو موږ او تاسو شاهدانو کله چې 2022 د دسمبر په میاشت کې دا تصمیم ونیول شو او دوی تر امر ثانی پورې د افغانستان د نجونو او د میرمنو د تعلیم دروازې وتړلې، نو موږ او تاسو شاهدان یو، یونما، یونسکو، د شورا امنیت، نور د بین المللي سازمانونه ډېر لوی غبرګونونه ښکاره کړ. اسلامي هیوادونو دا خبره په ډېر واضح شکل باندې وکړه. د سعودي عربستان چې مهد اسلامي ده، د تمدن اسلامي ده، چې د غېجنه هغه دین اسلام د غېجنه ظهور کړی او موږ او تاسو یعنی هغه هر فعالیت اسلامي فعالیتونه چې دي هغه مو یو خپل ځان ته یو الګو قرار نیولې، نو هغوی هم ویل چې دا خو د اسلامي عقیدوي مسایلو سره په ټکر کې ده، نو باید داسې یو تصمیم نیول شوی. د قطر هیواد همداسې، عربي امارات همداسې، د موږ او تاسو همسایه ممالک، اما متاسفانه او بدبختانه چې د دې نه ډېره سیاسي استفاده کیږي. حتی زموږ او تاسو همسایه ممالک د دې نه استفاده کوي. هغوی نه غواړي چې د افغانستان د ښځې، د افغانستان مېرمنې، د افغانستان ولس په خپلو پښو باندې ودرېږي. زه یوه خبره اضافه کول غواړم جناب لودین صاحب، چې هر څوک چې تحصیل کوي د هغوی مفکوره، د هغوی ذهنیت، د هغوی اراده، د هغوی هغه انګېزه کلن تغییر کوي. یعنی هغوی یو ډېر آزاد اسلامي کوره لري او هغوی به په هر خبره باندې سر خلاصيږي. نو متاسفانه چې دا د مونږ او تاسو د هیواد رقیبان دا هیڅ کله هم نه غواړي چې افغانستان ولس په خپل پښو باندې ودرېږي.
او کور ودان سلامت اوسې، راځي چې لکه اوریدونکو ته هم فرصت ورکو بل ملمنه هم سټډیو سره په وصلې دوه یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، د اوریدونکو سره خبرې کوي. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه وري.
ډیر زیاته مننه کوم جناب لودین صاحب، سلامونه نیکه هلی تاسو ته، دروازه ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلای د زابل لرغنداب ولسوالینه دا زما حق د خبرونې تراغلی یم.
کور ودان زابلای سیب ستړی مشه، حتمند موضوع تعقیب کړی ده. د څلورم پر لپسې کانکور دی چې نجونې پکې ګډون نه کوي، نو تاسو په دې اړه څه وایي؟ څه لامل دی او کنجونو ته د ګډون زمینه نه برابرېږي؟ په اوږد مهال کې به اغیز څه وي د افغانستان لپاره؟
لپاته مرغه بیا هم لپاته مرغه، همداسې خدا دا څلور کاله تقریبا ورته غوږ غوږی چې دا ځل به کېدای شي په کانکور کې ورته ښتینه او ته اجازه ورکړل شي هغه بهادرو پیغلو ته. خو بیا هم هغه ترخه خاطره نه خبرېږو چې یا هم د پوهنتون دروازه خلاصه یا هم کانکور کې جواب اجازه ورکړل شوه. خو زه یو خاطره درسره شریکوم، دا چې لودین صاحب، څو کاله مخکې زه ایران کې وم. هلته ایران کې وم، یعنی یو ورځ سهار مهال ناست یم اتاق هغه خپل صاحب کار مرادي درې څلور دله داسې اوش اوش وایي. نو پوښتنه ورنه کوم چې پلانی صاحب څه خبره ده چې داسې جګرخونه یې؟ راته په ځواب کې وایي خبره خو داسې ده چې پرون هم زما شل کلنه لور خوب وړي وه پوهنتون ته نه وتللې او نن هم همدا مسله تکرار شوې ده. نن بیا هم له پوهنتون نه پاتې شوې ده، دا چې خوب وړي ده. نو ډېر زیات ورته خواشینه یم. ما ورته په ځواب کې وویل چې اور جان ته وګوره، افغانستان کې خو ته خبرې سي پونتونونو دروازې بند دي. نو راته په ځواب کې وایي افغانستان خپل کار ده، موږ خپل کار ده. نو دا تر دې پورې چې یو هیواد، یو اسلامي هیواد یو پیغله چې دوا ورځې له پوهنتون نه پاتې شي، هغه پلار هغه کورنۍ یې دونه زیات جیګرخونه ښکاري. خو افسوس، افغانستان ته وګوره، نو له میلمنې نه مې پوښتنه همدا ده چې که چیرې له بده مرغه همدا لړۍ دوام ولري، پوهنتون بند، کانکور کې جنکیانو ته اجازه نه ورکړل شوې، د تعلیم دروازې د ښځینهو پر مخ تر ډېره حده بسته، دا به په راتلونکي کې آیا زموږ افغان خوندې په دې مجبوره نه شي چې هغه د یو عادي ولادت لپاره موږ په دې مجبوره کیږو یا پاکستان یا ایران ته ځو؟ همداسې نورې ناروغۍ آیا موږ به ورسره مخامخ شو په دې لنډ راتلونکي کې؟ که یا مننه.
کور ودان زبل صاحب سلامت اوسئ. دغه د روغتیایي اړتیاو یادونه تاسو وکړله، له ورایه خپل طالبانو هم هغه د صحت عامې پخوانی وزیر ښاغلي قلندر عباد زما په زړه د یو کال کې دوه کاله مخکې د خبره کړې وه، کوم ولایت ته د سفر پر مهال، چې وایي لا هم موږ په افغانستان کې 40,000 کې 50,000 شاوخوا ښځینه نرسانې او قابلو ته اړتیا لرو، مانا دا چې لکه مخت سره مخامخ دي د 10,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکو. نو دا د په هغې خبرې باندې تقریبا یو کال یو نیم کال شاوخوا ووته، لا هم دغه تشه نه ده ډکه سوې. نو داسې ښکاري چې دغه اړتیا ممکن نور هم زیاته سوې وي. وروسته به بیا خبرې پرې وکړو. زه به له میرمن سیلاب نه هیله وکړم چې ستاسو په دې خبره او غوښتنه باندې تبصره وکړي، بیا به راشو بلې میلمنې ته.
زه ډېره خوشحاله شوم د دوی خبرې مې واورېدې، د زموږ اورېدونکو چې دوی واقعا ډېر یو ښې نقطې ته اشاره وکړله. ما مخکې هم وویل چې د هېچا دومره زړه نه خوږېږي په افغانستان لکه د افغانستان د خلکو په خپلې خاورې باندې چې څومره زړه خوږېږي. متاسفانه او بدبختانه دوی خو وایي چې په آینده کې به مونږ او تاسو مواجه شو، مونږ او تاسې په دا فعلاً په فعلي شرایطو کې ډېر زیات مواجه یو. تاسو تنها کابل مد نظر منیسئ یا تنها ځینې نور لوی ولایتونه؟ د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې حتی هلته یو عادي کلینیک نشته چې هلته یو مېرمنې ته یو عادي زرقیات مخته یوسي، څه دې ته ورسېږي چې هغوی بیا مثلا ولادتونه، ځینې نور صحي مشکلات بهر کې هغوی ته یو یعنی یو رسمي یا داسې یو مرکز صحي مرکز رامنځته کړي چې حداقل هغه د سیمې صحي مشکلات ورته حل کړي. یعنی دا ډېره لویه خبره ده، او دا داسې بشپافتاده خبره هم نه ده چې موږ او تاسو ووایو. یو خو د موږ د فعلي د ځینو دوستانو خبره وایي خواسې خدای ورکوي، نو پخواني مېرمنو او پخواني ښځو خوای ټولو په کورونو کې ولادتونه کول، نو دا فعلي مېرمنې چې دي وایي دوی د چانه دغو خلکو نه خو دوی ډېرې پورتې نه دي. د پخواني شرایط تر فعلي شرایطو پورې ډېر زیات فرق کوي. د پخواني آب هوا تر فعلي آب هوا پورې، پخواني جغرافیایي موقعیت د افغانستان او فعلي دا ډېر زیات فرق کوي. او زه ډېر بیخی حیرانه پاتې کېږم چې یعنی تاسو بالاخره دې مسلې ته څه رقم قناعت ورته ورکوئ. زه شاهد یم جناب الدین صاحب یو محصله چې هغه د اووم سمستر محصله پاتې شوې ده، او کله چې صحیح د تحصیل دروازې تړل شوې دي هغه تللې خپل ولایتو ته، او هغه من حیث یو متخصص هغه خپل ولایت کې هلته په یو کلینیک رسمي وظیفه لري یا رسمي خپله دنده مخته بوئ. نو تاسو فکر کوئ چې دې ته کله خپلې زده کړې نه دي تکمیل کړي، او دې چې حتی هغه اداري پروسس ته خپل اسناد نه دي تکمیل کړي، نو دا غسیمې دي مشکلات دومره ډېر شوي دي، او د سیمې مشکلات دومره ډېر دي چې هغه یو محصول هغه کور کوي دا ورته ډېر لوی ستونزه. او بل خبره چې زمونږ په ولایت کې دا اوس موږ شاهدان یو، ما تیره هفته دی یو چا سره خبرې وکړې، هغه وویل چې استاد کوي تاسو د سی یو څوک پیژنې چې حد اقل زنانه او الټرا ساوند وکړي. وای موږ په خپل سیمه کې یو کلینیک لرو او یو صحی مرکز لرو، او هغه تنها هغه یو نارینه ډاکټر د چې هغه هم الټرا ساوند کوي، هم نسایي ولادي مشکلات ته رسیدي کوي، هم د داخلي ډاکټر ده، هم او په کلینیک کې یو نرس یا ماغه ډاکټر د نور هیڅوک هم نشته په دې کلینیک کې. نو غوي حتی
بيخي دومره وضعیت خراب او غوی د یو الټرا ساوند لپاره درې ورځې کابل ته مزل کړو او غیر اغلی او کابل ته چې دلته یو زنانه الټرا ساوند ته پیدا شي او دلته دوی خپل مشکل حل کړي. یعنی مونږ د دوه مرستونځو سره مخامخ یو، نو دا او دا ډېر لوی خبر د افغانستان لپاره او دا ډېر لوی جفا ده د افغانستان د میرمنو په حق کې.
و کور ودان میرمن سیلاب راځي چې د بحث بلې میلمنې ته سپوږمۍ غرنې ته ورسو. سپوږمۍ جان، تاسو هم ستړي مشي، تاسو کابل پانتون کې وای فکر کوم چې د زده کړو بهیر مو ودرې د کنه پیغام فارغ شوي. تاسو راته د خپل نیمګړو هیلو پاړه وای او بیا درته وای چې کانکور کې مو چې خواندې او ملګری ساکل بیا هم به برخې شوي دي، د خبر څومره متاثر کړی؟
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې ستاسو سره یم. بدبختانه باید ووایم چې زه هم یو له هغه نجونو یا له هغه افغانو نجونو څخه یم چې متاسفانه تیرو د درې کلونو راهیسې کور ناسته یم. او هغه کوم زحمتونه چې ما کلونه کلونه د خپل هیلو او ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره ګاللي، هغه یو شپه کې له منځه لاړل. بیا هم موږ هیله مند وو دیته چې ځکه کومه ورځ باندې پانتونونه بندېدل او وخته کېدل، نو موږ ته ویل شوي وو چې د نوي تعلیمي کال په شروع کېدو سره به هغه ټولې ستونزې او مشکلات او خنډونه چې د ستاسو د زده کړو په مقابل کې موجود وي هغه به حل کړو، هغه ستونزې به له منځه لاړ شي، تاسو به بیا وکولای شئ چې خپلو درسونو ته راشئ. متاسفانه کله چې هغه کال نوی تعلیمي کال پیل شو، نو بیا هم موږ ته د پوهنتون ته د تللو اجازه رانه کړل شوه. متاسفانه باید ووایم چې سږکال بیا په افغانستان کې د کانکور ازموینه رانږدې کېدو په حال کې ده، او دا په داسې حال کې اخیستل کېږي چې د ټولنې یو لوی قشر د دې څخه محرومه ده. نو یو ټولنه له ښځینه او نارینه دواړو څخه جوړه ده، نو د ټولنې په پرمختګ او پیشرفت کې د دواړو قشرونو رول اړین دی. نو لکه بې د ښځینه څخه د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. دا چې د کله یو ورځ یا حتی یو وخته د یو هیواد هغه لوی لوی برخه سیستم فلج کیږي، نو طبعا چې اثرات په د هیواد په هر یعنی په هر برخه که اقتصادي وي که سیاسي وي که اجتماعي وي، هغه تاثیرات په خپل ټولو برخو کې لري. نو ما پام چې دا د ډېر د خواشینۍ ځای دی او ډېر زه د خپګان احساس کوم کله چې زه خپل هغه ورځ را یادوم چې ما د کانکور د امتحان لپاره آمادګي نیولې وه او ورتلل ما امتحان مې ورکو، ځکه د خوشحالۍ احساس مې په دې کوو چې زه خپل هیلو ته یو قدم نږدې کېدلم. اوس زه هغه نجونې یعنی واقعا درک کولی شم، هغه درد احساسولی شم چې دوی کلونه کلونه دولس کاله مکتب ویلی او په دې تمه باندې چې دوی به د کانکور امتحان وکړي او خپل هیلو ته به ځان رسوي. په دې تمه یم چې زموږ نوی حکومت زر تر زر هغه څه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تحصیل او تعلیم په برخه کې موجود دي هغه زر تر زر حل کړي، تر څو وکولی شو موږ ټول بیا د خپل ورنو سره اوګه پوګه د وطن په آبادۍ او مسوکاله کې برخه واخلو.
بله سپوږمۍ جانې، حتمن به همزور لري ټولګیواله بلري، دغه ټولګیواله ستاپ ګډون څه ډول وضعیت کې دی؟ دا سره پور نه خبر شول چې یو شمیر دوی پر وانی ستونزو وخت د زکه زده کړې نیمګړي پاتې شوي، او هغه کسان چې دولسم ټولګیو نه فارغان وي مثلا هغوی نه د کانکور آزموینه نه اخیستل کیږي چې مختراس شي او خپل زده کړې وکړي، که څه هم یو څو وخت یا یو څه مودې لپاره دغه روغتیایی موسسې چې وي انسټیټیوټونه هغوی فعال او محصلان هلته ورتللی، حداقل له هیڅ نه ورته خو هغه خپل زده کړې کولی په تبیز برخو کې هغه هم په ودرېدي. اوس د غنجونې د استاپ ګډون څه ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ لرواني پلوه آیا رښتیا هم د غندښنې پر ځای دي چې وای دوی ګنج میرې د رواني ستونزو سره مخامخ دي؟
بله بله بالکل دقیقا، کله چې موږ فانتونه رخصت شول نو موږ په دې تمه باندې چې بیا به شروع شي، او کله چې هغه د نیما علي موسسات مکتبي برخه بیا فعال شي.
فکر کوم سپوږمۍ جان سره اړیکه یو څه ستونزې لري، بیا به ورسره تماسونی سو وروسته. نو مننه اوریدونکو چې تاسو آزادۍ راډیو اوریدونکو ته به نوبات ورکو، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تا ته. آزادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته مالا دې چروغ جوړ وې.
و ډیر مننه. سلامات او سي اتل صاحب له کندهار. ستړي مشي، تاسو هم زموږ خبرونه اوري. د غزما حق دی په دې خبرې کوو چې کانکور کې بیا هم جنو ته بارخنه د ورکول سوي. زموږ استاد او خويندو مایندو ته یا وطنوالو ته مو څه فکر کوي؟ دا څه ډول اقدام دی او د جنو د تعلیم د محرومیت د اغیز څومره اساسيږي وس خصوصا په کندهار کې؟ آیا د اساسيږي چې جنو ته مثلا ارتیاوی په صحیح برخه کې یا په نور برخه کې اما جنې نوي؟
خدا پاک خوشاله کوم محترم اسد الله الدین صاحب، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. ما خوندې الله دې خوشاله کې الدین صاحب. محترم ضرورت ډیر دی ورته ارتیا ډیر د لکتا چې اشاره وته کړ د ټپ برخه کې د کدل ته په جنوبي اوزو کې کې لمن ولایت کې کندهار ولایت دا ولایتونه دي. محترم اسد الله الدین صاحب چې په کلینیکانو کې شزما ډاکټران ډیر کم دي، نظر د خپل حکومت دا غوښتنه ده چې د خوندو امتحان واخلي. ځکه دلته داسې خوند ستا محترم اسد الله الدین صاحب داسې پتمنې خوند ستا چې په کلو کلو دوی خارج شلي دي، زحمتونه یې کشلي دي. نو دلته د دې مخه دغه بندیزونه باندې ولګېد چې مثال ترې ولسم سیم په پوری د کړکړې واته د ولسم سیم په پوری د کړکړې و. نو باید د دې امتحان واخلي چې هغه خوند چې د ټپ په بخې د کړکړې دا خوند چې مثال د خبرې د خیاطۍ په بخښه کې کار کړی دی. بعد هغه ته کاروبار برابر کړل دین صاحب دا خوندې شری دا زموږ تاسو باندې حق لري که حکومت مثال د خبرې بعد زمينه د کارو ته برابر کړي. نو د ټپ په برخه کې چې ډیر د محترم اسد الله الدین صاحب دا حقیقت سبا سرګ نه پټو.
کور ودان او کچیرته دغه ارتیا نه ډکیږي اتل صاحب، او دغه ستونزه همداسې پاتې کیږي، راتلونکي وضعیت څنګه ګوري؟ خصوصا کال وروسته دوه کال وروسته، ځکه کندهار هغه ولایت دی چې له دې ځایه هم ګڼ شمېر کسان په سپین بولدک باندې سي پاکستان ته ناروغان اړوي. هغه ته تورخم باندې هم ډیر وخت نه خو تورخم بند بیا ناروغانو ته هم په ډیره ستونزه باندې اجازه ورکوله. نو که دغه وضعیت دوام کوي د افغانانو راتلونکي تاسو څنګه ګوري، خصوصا د ناروغانو د درملنې په برخه کې؟
الله دې خوشاله کوم محترم اسد الله الدین صاحب، ډیر شایسته پوښتنه ستاسو پوښتنه په جواب کې الدین صاحب. مخکې ما ویل دي بیا مایم بیا مایم چې د افغانستان د خوند مثال د خبرې د ذکرې چې یو سات ځای کیږي، مثال د خبرې دغه یو سات مرته د دوه کال په ځان تمامېږي. که دوه سات دغه د خکیر الدین صاحب محترم مرته د تلور کال په ځان تمامېږي، نو دغه بیا دغه به د اغیزې بیا دغه محترم اسد الله الدین صاحب چې دغه په تور تیارو کې پاتېږو ډاکټران بنه لرو. دغه کمی ډاکټران چې اوس په کلینیکان کار کوي که شخصي کلینیکان دي مثال که دولتي کلینیکان دي، دا خو مرګ لري ژوند لري الدین صاحب محترم. که چېرې دا مړي چې د خارج څخه مرته کرایه نه سره وستلې پر حکومت بیا د کوشش روپ صفات دا غږ دي چې زده کړو ته زمينه برابر کړي. د خوندو د شریعت په چوکاټ کې چې دی وایي چې په دغه اصول کې د غزده کړو ته هغه اصول کې د ټول افغانانو باندې امن دي، به شریعت هم نه غواړو خو زمينه دې ورته برابر چې دا کوم خوند چې زده کړی د دې سره مثال د خبرې امتحان واخستې. او پر خوندو مې دا غږ دي د کوشش روپ صفات باندې ستاسو منه اله کېږي. الله پاک مهربان دی، خدای مهربان دی، ګوند خدای حکومت زمينه ورته برابر کړي. الله ته دغه تم امید وینم چې خدای مهربان دی، ورځ به د ازادۍ راډیو درسنی ته خزه پتا چې ځاغ وطن چې ژوند خلاصي. الله مهربان دی، لودین صاحب ډیر امیدوار يم خدای ته.
کور ودانه تل سب سلامات او سیډیر مننه. یو بل اوریدون کې تنوبات ورکو. ستړي مشه داز ما حق دی خبرونه وري.
سلامونه. سلامونه لودین صاحب محترم.
علیکم السلام. محمد نبیل بغلان. ستړي مشه مهرباني په دې خبرې کې و چې پر لپسې سلورم کال د چنجونې په کانکور کې لګډونه به برخې کیږي، اغیز د افغانستان لپاره تاسو څنګه ګورئ او څومره محسوس دي دا مهال؟
مننه. رښتیا هم دا یو غټه ستونزه ده لودین صاحب. موږ دا چې وګورو یعنی دغه حکومتونه خو د ما ډېره ګیله راځي بار بار زوایم زړه مې تپ کوي. لودین صاحب دغه حکومت چې راځي لغه سستون باندې پیږي چې له کوم ځای شروع وشي. یعنی دغه موږ تاسو مخکې حکومت چې موږ خاص مکتوبونه او پانتونونه زیات جوړ نه شو، یعنی نظر په کتو ته ملت ته مثلا وګړو ته نو مکتبونه کم دي پانتونونه کم دي. په ټوله کې چې وګورو اوس موږ خپل مکتب لرو لودین صاحب، ماشومان خیمو کې ناستي په مځکه ناستي، یعنی ګرمي ده زمه یخي، یعنی منای نو دې په خیر کې چې دوی هغه اول توجه نه لري د حکومتونو دماغه خاص دی توجه چی شي چې جب ډکیو بلډینګ جوړ کی په تا کې موږ ګل راځي موږ دا وسنی حکومت موږ ډیر ایله دلته چې دا حکومت به موږ ټول سیستمونه برابر کی ولې په لغه نور به عبرت واخلې لودین صاحب محترم هغه څنګه سو نو نن په سبب باندې وګورئ چې موږ تاسو رښتیا هم دا نالوست کسان یا مثلا مېرمنې ته چې وایي جنو انجنیر خې چې نه کانکور تاسو مې نه ورنکړه تقریبا دا موږ ستونزې دي د دې څو فکر کې څه وځو ګډ زیات شي ناروغان زم مرزي او دا شان مشکلاتونه زیاتې خو سن موږ تاسو وطن کې بیا خبره دا مشکلات په کتو خلک لاس ارکیږي او حکومت کوشش کوي چې د ستونزې اوارې شي یا کمی شي نو خاصه ګیره درو لودین صاحب محترم دوی باید په دغه عقل باندې وسط دا نه وایي اگر دا ساتر دا خبره لاړې وس هر سړی خپل وجدان او ایمان لري کوشش کوي چې ځان پرده وابرو کې خوندې وساتي لاړ شي مکتب ته یا پندون ته یا کانکور ته یا ځمانه ورکي په دغه عقل باندې خاص توجه ولري ډېرې وخت موږ لودین صاحب وګوره خارو کې مېرمنې دي انجونې دي پرمانه پرمانه ګرځي نه کوو چې لاړ شي پندون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي دا خو کار ده دا ټول بل وسته ټول نه دا ټول نه باګه ټول نه ول ان وطن په پیژنې په تاګه لور شي هم به دا کار وشي مونږ جنو لپاره باید مکتبونه پاندل خو شي دا به زړه شي دا څه
مخه bale کور بدن سلامت اوسې محمد نبیل بغلانه یادونه کوم چې د وریدونکو ګن شمیر پیغامونه واتس اپ شمیرې ته هم راغلي د خبرونه په روسي شیبو کې به هغه پیغامونه هم تاسو ته خبرو کو مېرمن سیلاب راځي د بحث د سره یو بل پختنه زما طرح کوم مخته بوزو چې دغه تصمیم چې طالبان لري چې ممکن د نجونو په مخ خونځي پراننيزي یا پانتون پراننيزي دوی لپاره منکړي دي البته په محدود برخو کې لا هم خزینه کار کوي چې هغه ځینې په پولیسو کې دي ځینې مثلا په هوایي ډګر کې دي د غرازت پاسپورت په اداره کې دي او په رښتونونو کې خدا ارتیا ډیره ده ماده دوی حضور ډیر کم او پیکا دی فکر کوي دا سیاسي ستونزه ده طالبان غواړي چې په دې خبرو سره یا په دې تګلارو سره د غرب توجه ځان ته جذب کی یا د نورو هیوادونو توجه ځان ته جذب کی او کنه ایدئولوژیکی موضوع د طالبان په ټوله کې لکه څنګه چې ځینې کسان وایي چې وای خزه د کور لپاره ده د تعلیم او تحصیل لپاره وای په فرض نه ده واځي ویلي چې د نجونو لپاره یوازې دینی تعلیم یوازې مدرسې باید اوسی او عصري تعلیم وای فرض نه ده په فکر کوي ایدئولوژي دا چې خبره ده هتر رسیدل چې څلورم کال دی چې د خوندزي او تعلیمي مرکزونو نه خلاصيږي او که دا موضوع سیاسي سوي ده
جناب پینچر فکر کوم چې دا خبره مطرح کیږي ما مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړل چې تاسو باید په بختانه د دین سیاسي استفاده هم کیږي او دا یو سره کړه ده د فعلی حکومت لپاره او دوی د فکر کې کچې مثلا هر څومره نړیواله ټولنه په دې باندې فشار هم راوړي نو دوی به د خپل دریز نشاته نسی او د دین بد بختانه او استفاده کی ډیر زیاته استفاده کی د دې موضوع نه او د دې ته هم متوجه نه دي چې بل اخره قرباني یا کی قرباني امداد افغانستان ولست او د افغانستان میرمنې دي او بل مهمه خبره ایدئولوژي خبره هم مطرح کی اما د دې کې به تاسو نه ده چې ځینی واکمنان غوي امداد ادګاد او سره او غوي فکر کوي چې یو ارخ ندی فرهنګي خبر او سره مطرح کوي یو ارخ ندی مذهبي خبر او سره مطرح کوي کله چې تاسو سره کینه او بحث او سره مخ کیږي تاسو کله دوی سره بحث کوي حتی په مذهبي مسایلو کې هم دې تاسو تقنات نشي درکولای چې د میرمن باندې یعنی د دوی د تعلیم مسله جواز نه لري یعنی دا شری اړخ نه لري کله چې د دې شورت مطرح کیږي چې ورسره کینو ورسره خبرې کوو چې نه د اقل قناعت وسی کنه د دواړو جانبینو قناعت وسی او کچېری مذهبي خبره مطرح کیږي چې شرعاً جواز نه لري نو د کوم اړخ نه شرعاً جواز نه لري او کچېری مونږ وایي چې جواز لري دلیل او دلایل واضح معلوم دي قران دې مشان کې ډیر واضح ذکر شوی دي چې فهمیدا او هغه کسان چې په هیګه واغه کسان چې نه په هیګه وي هیڅ کله سره برابر نه دین وانت خو دې خزینه او نارینه خبره هیڅ وخت نه د مطرح کړي نو دا دواړه خلری اما فکر کوم چې سیاسي اړخ تر ایدئولوژي او نور مسایل پورې ډېر زیات متاسفانه او بدبختانه او د دې نه استفاده هم کیږي او بل جناب لودین صاحب ځینی مداخله هم دي د متقید هیوادونو د غوي خپل منافع دي د افغانستان کې موږ تاسو شاهدان یو ک یو تعداد هیوادونو دي د غوي ډېر جدي خبرګون خې دي پر دې موضوع باندې چې ولې انجونو تاسو د تعلیم دروازې نه خلاصوي ولې دي
علی تحصیلاتو زمینه نو ته مشاهده وای ځینې هیوادونه دي چې هغه ډېر نرمه ډیپلوماسي د افغانستان د فیلی واکمنانو او ډېر یو خاص ډیپلوماټیک روابط لري د افغانستان د فیلی حکومت سره او نړیواله ټولنه هم په مجموع کې کله داسې یو تصمیم ونیسي چې ټول داسې فکر کوي چې دوی برحق دي او کله بیا داسې تصمیم ونیسي چې هغوی بیا داسې مونږ داسې فکر وکړو چې نور افغانستان ته شا کړي ده او نور افغانستان په قصه کې هیڅوک هم نه دي د افغانستان د میرمنو ته نور ټول دنیا دغه موضوع ډېر یو پیشپاوته ده موضوع مطرح کړي مثلا هم یو طرف نه ویل کېږي چې دا یو ډېر اشتباه کار ده او دا یو ډېر لویا اشتباه د دې کوي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره اشتباه ده د افغانستان د اقتصاد یو ډېر لوی ضربه ده د افغانستان د ټولنې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره نه تنها د میرمنو مسله بلکې د افغانستان د خلکو لپاره دا یو ډېر لویه ستونزه ده او دې سره مونږ د موږ کار نه چې دا موضوع مطرح شوی ده متاسفانه چې مونږ ورسره مخامخ یو دا ډېرې بد عواقب لري مونږ او تاسو شاهدان یو چې د مهاجرت کچه به حد د ورته سوي دا او اکثریت خلکو نه تاسو پښتنه کوي هغه خپل کورونه خرڅ کړي خپل ځمکې دلته درو کړي دي خپل ځمکې خرڅ کړي دي هغه فقط د دې خاطر باندې چې دوی نورانه ته دوی میرمنې هغه کوم ځکه چې نیمګړي پاتې دي هغه تکمیل کوي او دوی هغه خپل تحصیلات ته لاسرسي پیدا کوي نو متاسفانه او بدبختانه چې دواړه موضوع مطرح کیږي او یو موضوع دا هغه چې د تاسو سوال پورې هیڅ ارتباط هم نه لري او د فکر کوم چې ماته باندې پیغام فرصت برابر شي دا خبره به مطرح کړم نه
اوس تاسو وخت لري مهرباني وکړئ هم د لپاره مله چې دغه ټولې خبرې چې دي بعد مطرح شي چې بیا کرا کرا به سره راټول کوم مهرباني
او بل مهمه خبره ده جناب لودین صاحب ته مثلا که تاسو وایئ چې د افغانستان ټولنه فقط صحیح بخش کې د میرمنو زکر ته ضرورت لري او نور ټول برخو کې دوی ته هیڅ ضرورت نشته دا هیڅ کله ممکن نه ده د افغانستان ټولنه له ښځو او له خزینه او نارینه نه تشکیل شوې ده نو دا هیڅ امکان نه لري چې یو ستونزې کله پیدا کیږي نو هغه به ټول ستونزې به نارینه حل کوي اکثریت په ستونزې رامنځته کیږي چې هغه د اوناتو پورې ارتباط لري او هغه زنانه د ذکر پورې اسانه چې بات نه لري تاسو کو حقوق رشتہ کولن دی اوناس لپاره بندوي نو دا خو بیا هیڅ هغه منطق ایجاب دی نه کوي کنه لکه تاسو وکیل مدافع ته په یو اجتماع کې یو ټولنه کې ضرورت لري یو سرنواله څه ته په ټولنه کې ضرورت لري ځکه ټولنه د مختلفو طبقاتو نه جوړه شوې ده په یو ټولنه کې که هڅه تاسو قانون تطبیق هم کوي بیا هم یو جرم رامنځته کیږي بیا هم یو خلاف قانون یو عمل کیږي هغه هم متاسفانه وختانه هغه ټولنې ته وي د سواد کچا د وي د آگاهی کچا ډیره زیاته ټیټوي که تاسو فکر کوئ چې یو میرمن ته تنها ضرورت یې هغه اسلامي ذکر ولري او هغه اسی علوم باندې افسن پوره شي دا خو کله د منطق نه لري خبره ده الحمدلله د افغانستان ټول ولس مسلمان ده او زه فکر نه کوم چې د هیڅ هم هغه خپل شرعي احکام باندې پابند نه او د غیر آگاهی نه لري نو د شرعي علوم ترڅنګ اصلي علوم مهم دي چې باید دوی ځکه او دوی ته زمينه مساعده سي چې حتمان باید دوی د اصلي علوم ته لاسرسي پیدا کړي تاسو مخکې د موږ د خلکې نه پښتنه وکړل چې رواني مشکلات زه خپل شاهد يم جناب لودین صاحب موږ محصلین دي اکثریت اوقات دوی کله دوی سره خبرې کوو زه ډېر غواړم چې دوی ته وخت ور کوم دی یو خپل د زه خبري ما سره شریک کیږي چې دوی ته واقعا څه مشکلات پیدا شوی دي اکثریت د سیماتري نیمه توغوي کار هم کوو او غوي خپل تحصیلات ته هم ادامه ورکول او خپل اهداف ته مختل چې خپل هیلو ته دوی ورسیږي متاسفانه چې دوی باید پر مخ باندې هم د کار دروازه تړل شوی ده او هم د تحصیل دروازه تړل شوی دا ډېر یو لوی ستونزه ده متاسفانه او بدبختانه
ته اواقب مونږ تاسو په هیڅ څه دی بلې کور ودان سلامت اوسې ورختیا هم چې لوړان دینه مخکې یو اوریدونکو پښتنه وکړه چې په راتلونکو کې هیڅ اغیز کېدلای شي زه فکر کوم لوړان دینه اغیز ډیره محسوس دي کله چې دغه د کورونا وباراغلا یا کوویډ 19 دلته په دې نور نړۍ کې په گاوان کې د افغانستان څو اونۍ یوازې خونځي داسې و چې دوی کوم برنامه لمخ نه درلوده، خونځي رخصت سول، مثلا ماشومان په کور کې نه ولسول، که څه هم دوی ډیر زر هغه پروسه آنلاین کړل، ځکه په نور نړۍ کې خو د آنلاین او د انټرنیټ خدمات ښه دي، برېښنا شته، خو بیا هم تر ډیره وخته پورې دوی ښوونکو ویل او دغه نهادونو ویل چې هغه تشه چې راغلی وه هغه ډیره په سختۍ سره جبران سوله. نو دغه یو هیواد لپاره چې په پښو نه دی ولاړ او ګڼې اقتصادي ستونزې لري، دا اوس ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې تر ټولو لوی بشري ناورین پکې دی. نو دغسې حالات کې به رښتیا هم چې اغیزې له مخکې نه محسوس دي او دغه تشه ډکول به ډیر وخت وغواړي، په دې هیله چې بلاخره په راتلونکي کانکور کې د دې شاهدانه اوسو چې خویندې دې له کانکور بې برخې سي، باید خویندو ته هم اجازه ورکول سي تر څو د ورونو تر څنګ د افغانستان د آبادۍ لپاره زده کړې وکړي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته یو دوه اوریدونکو په واتس اپ کې پیغامونه را لګیلي، دا پیغامونه به سره واورو یا به بحث سره راټول کړو.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. دا زما حق د پروګرام کارمندانو ته، همکارانو ته، نو د خبرون په حق لمن غواړم نظر ورکم. طالبان حکومت په کانکور کې څلورم کال چې جنو ته حق نه ورکوي، دا دوی په حق یو غټ ظلم دی. او امیر المؤمنین یو طرفه پریکړې د دې سبب شوی چې زمونږ یو کشر چې هغه زمونږ خویندې دي د تعلیم څخه محروم دي، او دا د ځوانانو لپاره هیڅ خبره نه ده، ځوانانو په آینده باندې ډېر منفي تاثیر غورځوي. او موږ هیله لرو چې زر تر زره د جنکو پر مخ باندې، زموږ د خویندو پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي. قرآن خان د کابل نه ډېره مننه.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. ډېره مننه، زه پرویز سرګند یم چې تاسو ته دغه پیغام له هلمند ولایت څخه درلیږم. پیغام څه داسې دی چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې په افغانستان کې د نجونو کانکور نشته، نو دا د نجونو حق جوړیږي، نو باید دغه حق دوی ته ورکړل شي. دغه حق د دوی دی، د تعلیم زمینه دې ورته برابره شي، او همداسې دوی لپاره دی د کانکور لپاره ځانګړي قواعد رامنځته شي. اگر که ښوونځي بند هم وي، خو باید د دوی لپاره هغوی چې کوای سي امتحان ورکړي، دوی امتحان د طریقې کانکور له طرفه ورکړي. الله دې وکړي چې دغه پیغام زما تر حکومت پورې ورسیږي او دوی ته د تعلیم علم اجازه ورکړي. وسلام، په احترام.
اوریدونکو مننه چې دا پیغامونه مو راته پریښي وو، موږ هم خبره کړو څو پیغامونه پاتې دي، هغه به د خبرونې په پای کې د نور اوریدونکو تر غوږونو ورورسو. مېرمن سیلاب، بحث راځي ورور سره راټول کو، څه کول په کار دي؟ دغه ستونزې خو رښتیا هم چې ډېرې پراخې دي، خصوصا دغه د نجونو د کار تعلیم، او تاسو مخکور ته اشاره وکړه چې یوازې روغتیايي سکتور نه دی، روغتیايي سکتور کې خو لورای د غستونز راولاړ شوې دي چې خزینه قشر لکمبوت سره مخامخ دي. تاسو غل دي الټرا ساوند یادونه وکړه مخکې چې په بستای او روغتیايي مرکز کې یو میرمن نسته چې الټرا ساوند یا غا تلویزیونی معاینه شورت پامه استلا کې وای هغه وکي. او زمونږ تاسو نارینه هم تاسو دي چې دودیزه ټولنه مو ده، نه غواړي چې میرمن یا لوران یا خويندې پاسانه نارینه ډاکټر ته ورسی، بیا د الټراسان معاینات یا نور معاینات وکي، ځکه هغوی به هم ضروریږي. نو په دې اله چې دغه مسایل ته پام وسې، څه کول په کار دی؟ آیا هیله شته؟ ځکه په افغانستان کې خو دا اوس هم عملا دوی نه ما دفتر پرانیسته دی، د اروپای ټولنې استازولۍ پرانیسته ده، یو شمېر سفارتونه پرانیستي، د اسلامي همکاریو د سازمان استازي، د ترکیه استازي پرله پسې دوی افغانستان ته لاړل، هلته له چارواکو سره وکتل. آیا هیله شته چې د غستونز به هواریږي بلاخره د طالبانو د څلورم کال په پوره کېدو سره، او کنه هیله د هتنه دي چې سړی ډیر ډاډه پی ووسی؟
جناب لوتین صاحب، نه هیله کې کو بنه
ان شاء الله ان شاء الله چې یو لار د حل ورته پیدا شي، یو د سه معقول لار د حل چې د هیڅ حق حل ته پایمال نه شي. د افغانستان میرمنو ته په سیاسي ټولنه کې هم دوی ته د فعالیت زمینه مساعده شي، په تحصیلي نهادونو کې هم دوی آزادانه وکولای شي، هغه د خپل خوښي رشته چې دغه انتخاب کې او د دوی په انتخاب کې ته هیڅ مداخله هم نه وي، چې دا انتخاب کا دا ما انتخاب و دا تا ته شرعي جواز لري، دا شرعي جواز نه لري، دا د فرهنګي اړخ نه جواز لري، دا د فرهنګي اړخ نه ډېرې ستونزې لري. انشاءالله انشاءالله چې دا ټول مشکلات حل شي. اما متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان یو، څلور کاله تیر شول، نو دا څلور کالونو کې که یو متعلم په 14 کلن و هغوی باید په 14 کلنۍ باندې مکتب خلاص کړی وای، او وروسته له هغې نه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړې وای، او بالاخره ماستري کړې وای، بالاخره خپله دکتورا یې اخیستې وای، نو د قوانینو کې یو مشخص سن ورته ټاکل شوی. نو د دوی سره به اول به هغه انګېزه له کومه شي د دوی سره چې دوی بېرته وکولی شي خپل ځان ریفرش کړي او خپلو تعلیم ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دویمه دا خبره ده چې په آیا په داخلي خو د مونږ او تاسو خپل داخلي سیستم د یو په یو نه هو باندې زمينه او ته مساعده سي، آیا نور هغه هیوادونه چې هغوی د لوړو زده کړو زمينه مساعده کوي د انجونو په برخه کې، د انجونو لپاره په مختلفو برخو کې، آیا دوی به هغه محدودیتونه چې مطابق قوانین مد نظر نیول کېږي، هغه آیا دوی به د افغانستان میرمنو ته ځانګړي زمينه مساعده کوي چې دغه د کوم چې خلاف قوانین بعد موارد مطرح کېږي، آیا دوی به کولی شي چې هلته اپلای وکړي او دوی خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړي؟ یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې باید دې ته ډېره ژوره کتنه وشي او دې باندې ډېر باید فوکس وشي، دې باندې ډېر باید تاکید وشي. اما متاسفانه او بدبختانه چې څومره زه فکر کوم، نو هغه قسم چې ځینو د فیدی حاکمانو او د فیدی واکمنانو او د فیدی نظام کارمندانو کړی، زه فکر کوم چې هغه خپل قسم باندې به ولاړ وي، او دوی به متاسفانه چې بیا هم د افغانستان خلکو ته دا وایي چې تر امن ثانی پورې تاسو منتظره پاتې شئ. خو بیا هم زه ناهیلی نه یم، انشاءالله چې یو لاره د حل ورته پیدا شي او حداقل د افغانستان د خلکو قناعت حاصل کړي، د افغانستان د دې ځپلي ملت قناعت حاصل کړي، نور د افغانستان خلک هم نه حوصله د هجرت لري، نه حوصله د مسافرت لري، نه حوصله د اقتصادي ستونزو د تحمل لري، ځکه دوی ډېر ځپل شوي دي، د دوی نه ډېره استفاده شوي ده. متاسفانه چې هر چا په هغه خپل اړخ کې خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی، او د صادق ملت نه متاسفانه چې ډېره استفاده شوي ده او دې ته ډېره کتنه نه ده شوې. جناب الدین صاحب، مونږ ډېر بحث په اناسو باندې ده، ما ډېر تاکید هم په اناسو باندې ده، اما متاسفانه او بدبختانه زه شاهد یم چې د ځوانانو انګېزه په اکثریت مسایلو کې چې هغه مناسب کو ذکر دی، هغوی کلن نه بینه تللی. اکثریت مثلا یو رشته وایي، یا مثلا دا فعلاً په تیر کال کې دوی 2023 کې چې کله د کانکور امتحان واخیستل شو، د مونږ ځینې دوستان بعضې رشتو ته کامیاب شوي، نو د دوی فکر وکړي یا به دویم سمستر یا دریم سمستر، دوی لا تر اوسه پورې هم داسې زړه او نازړه دي چې بالاخره دغه رشته خلاصه کړي که خلاصه نه کړي. آیا په دغه رشته کې به په فعلي حکومت کې دوی ته زمینه د کار مساعده شي یا نه؟ یعنی دا هغه تشویشات چې دا ټول خلک ورسره مخامخ دي، او متاسفانه چې د سې کومه لاره د حل هم نه ورته پیدا کیږي، او د سې هم نه ورته ویل کیږي چې هدي اقل دوی ته قناعت ورکول شي، او دوی انګېزه خپل بیت هغه خپل روحیه چې له لاسه ورکړي هغه لاسته راوړي. متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي، الله تعالی دې خپل رحم وکړي، خو بیا هم انشاءالله انشاءالله چې وکولی شي یو لاره د حل ورته پیدا کړي، او دا به د دوی د تاریخ یو ډېره لویه لاسته راوړنه، او د هغه هیوادونو چې هغوی د افغانستان لپاره ډېر لوی رقیبان دي او هغوی افغانستان نه غواړي آرامه پاتې شي، دا غوی پر مخ به یو ډیر لوی اقدامي چې دا دغه موضوع حل کی. بل مهمه خبره دا ده جناب لودین صاحب چې فکر کوم چې هیڅ چاته هم ضرورت د مداخله نشته، نه سیمه ییز هیوادونو ته، نه ټولنو ته، نه بین المللي سازمانونو ته، نه هغه ټولنو ته چې مختلفو بخشو کې دوی کار کوي. دا د افغانستان داخلي موضوع ده، نو کله چې موضوع داخلي ده نو دغه موضوع باید په داخل د افغانستان کې حل شي. حداقل داسې یو چا سره حساب باندې کوي، د هغوی سره دې کښېني، هغوی ته دې قناعت ورکړي. دوی که وایي حجاب نو حجاب خو پخوا هم مراعت کېده، اوس به یې لا ډېر زیات مراعتوي. دوی که هر شرطو شرایط کې دي، زه فکر کوم چې د افغانستان ولس په اسلامي او شرعي چوکاټ کې هیڅ مشکل نه لري چې هغه ټول ومني. په فقط داسې د تعلیم او د تحصیل دروازه او د کار زمینه، د سیاسي مشارکت زمینه او هغه برخو کې چې د میرمنو ته ډېر زیات ضرورت ده زمینه ورته مساعد کړي.
ډیره مننه په همدې هیله. کور مو ودان، سلامت اوسئ اوریدونکو. دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو میرمن مستوره سیلاب ان سپوږمۍ غرنۍ نه مننه کوو. انارګل زیرک هم ژمنه کړې و چې خبرونه کې به ګډون کوي، خو بیا تر پای پورې د دېش میره کار نه کوو. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې را سره پاتې شوې. خبرونه پای ته رسو، خو ستاسو هغه پیغامونه باندې چې د همدې خبرونې پاړه مو زموږ واتس اپ شمیرې ته را لګیلی دي.
دا ازادي رادیو درنو کارکونکو همدارنګ دا زما حق دی د خبرونې درنو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا چې څنګه د افغانستان اسلامي امارت د خوا څخه د کانکور ازموینې نیټې اعلان شوې دي او انجینرو ته کومه ونډه نه ده شو رسیدلې، نو په دې خاطر غواړم چې یو څه نظر در سره شریک کړم. افغانستان کې خو یوازې نه تنها چې دا طالبانو حکومت دی، کېدای شي د چا چا حق بخوړل کیږي. چې څه حکومتونه چیرې شوي دي که موږ تاریخ مطالعه کړو، دا کار ډیر ځله تکرار شوی دی چې کوم کار کې چې کوم فرمان کې چې دولس تاوانی او هغه د حکومت د خوا څخه وازه شي، نو هغه فوراً ډیر ژر عملي کیږي. خو د ګټې فرمان چې دی چې ولس په ګټې یا د هیواد په ګټې یا د خلکو په ګټې، هغه فرمان هم صادریږي د مشر د خوا څخه وویل شي، خو متاسفانه چې عملي کول یې ډېر ستونزمن دي. کله پر نیمه پاتې شي، کله په هغه دفتر کې ورک شي، او کله چې هغه فرمان د ګټې فرمان د هغه مشر د دفتر څخه راوځي، دونه د جوالو څخه وي چې رنګ ورواړي چې حتی ولایتو ته رسیږي چې فرمان په چپه مخ شروع وي، د ګټې پر ځای تاوان کوي. نو هغه خلک چې د زده کړو څخه محروم دي، د هغو دپاره د زړه تسلي غواړو. خدای پاک څخه به د دعا کې دا غوښتنه کوو چې موږ یو سوله ییز، وقار او آباد افغانستان ولرو، او دا چې نجونو ته په دې کانکور کې برخه نه ده ورکول سوې، نو دا واقعا هم یو ځورونکې خبره ده د هیواد دپاره. ځکه هیواد هر څه ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، څنګه چې نر ته لري همداشانې ښځو ته هم لري. نو دا اوس زما نظر، خدای دې وکړي چې تاسو یې راته خپور کړي.
سلامونه او احترامات مې ومنه. یو سرخیل هم د کابل نظام در کوم، او یو د هغه لرون نیم چې سلور لوران مې په کور ناست دي، او امتحان کې د نه شرکت اعلان سره زړونه نور مات شول.
دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای ته د مینی ترانای د تیارو څخه خفای. ایزما ماشو ملوری، ایزما ماشو ملوری، ایزما ماشو ملوری. دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای زمین ترانه دو تیارو څخه خفای. ایزما ماشو ملوری، ایزما ماشو ملوری، ایزما ماشو ملوری. ਸੁਦਾ بو لیکو لستی ویز دا کالای هم دیز دا ویخ ادبو ار سهر مور کئی لوائی خون زای کلا جوڑی گی حل کانچی زی خون زیلا زنمی ها غزای لکی گی کتا واخ میشی روالا مور دی بیر تکی سارا پجڑا او پوسل گوشی زرزو آشی بی اختیارا تزنو غیشا یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسماتا تورا شپای ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگا یم جوالدا دلتا جوالدا جا حلت مخکڑا من دیکلی زمان نور تینار حلت ریختیاو